پر متن کې خپل خپل فایل کې یو علمی مدنیت را منځته کړی د ټول نړۍ کې اغیز کړی دی. نو د هغه نه به زه فایل کوم چې په ومه میلادي صدۍ کې د اسلام مبارک دین په شبې عرب کې رامنځته شو او دغه دین داسې یو دیو دیو په توګه باندې په ټوله نړۍ کې تاثیر وکړ. او که موږ تاسې د همدغه دورې د اسلام د پیل د دوره یو جاج واخلو، موږ ګورو چې دوه مهمې امپراتورۍ په نړۍ کې وې. یوه امپراتوري د روم وه او بله د پارس وه. دغه دواړو امپراتوریو ته که موږ وګورو د سیستم د دولتي سیستم یې ډېر په جبر او په مطلقیت سره روان و. د روم مثلا امپراتوري چې وه، دوی امپراتور هر څه کولی شوی په خپلو اتباعو باندې، یعنی خلک چې وو هېڅ ډول ارزش یې د امپراتور په مقابل کې دوی نه درلود. یعنی دوی بس یو امپراتور ته د رسېدلو هېڅ امکان نه و. ولیکن په اسلامي متن کې موږ ګورو چې یو ډېر فقیر غریب سړی کولی شوی چې د اسلام مشر سره په ډېره سادګۍ سره وغږېږي. موږ ګورو چې د اسلام له مبارک دین د منځته راکېدلو وروسته دغه دواړه امپراتورۍ کې ژور تحولات راغله. لومړنۍ ډیوه چې اسلام رڼا کړله، دغه اوس یې د دولتي سیستمونه اصلاح کړل، ځکه په اسلام کې پورته تبعه او حکومتوالا، حکومتدار او امپراتور او پادشا کوم ارزش نه درلود، ځکه ټول انسانان یو ارزش لري. لکه د مثال په ډول د ابوبکر صدیق په دوران کې موږ ګورو چې خلیفه به ویلی چې تاسې ضعیف ماته پیاوړی ده او ستاسې پیاوړی ماته ضعیف ده. که چېرته ما داسې کار وکړو چې مظلوم انسان ته مې ضرر ورسوو، نو ما راجه کوي ما رمنده ویسي. او بل مهمه اغیزه د اسلام د مبارک دین دا وه چې په اسلام کې د علم او پوهې لپاره زښته زیات ارزش قایل سوی ده، ځکه حتی په اسلام که در لومړی ځل وو چې مثلا د علم زده کړه په هر ډول چې وي، دا علم که دینی وي او که غیر دینی وي، ساینس زده کړه دا دینی وجیبه ده. یعنې دغه یو نوی شی وو د نړۍ په تاریخ کې چې نورو امپراتوریو یا نورو مدنیتونو دغه شی نه درلود چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده، او دا لکه دینی مراسم لکه عبادت چې کوي دومره ارزش لري. دغسې قانون په نورو ادیانو او نورو مدنیتونو کې نه و، دې هم خپلې اغیزې ډېر ژر خپرې کړې. مثلا د مثال په ډول په روم په امپراتورۍ کې ښځو ته دا حق نه و چې زده کړه وکړي، او حتی که به کومې ښځې زده کړه وکړه هغې ته به ویلې چې دا ښځه چې لوستې ده نو دا ښځه شیشکه ده، او که نالوستې ده دا بهتره ده. دوستان ځینې اورېدونکي داسې وایي چې داسې سېده، نو ولې په اسلام په خپله په دې بدمرغۍ کې مثلا په دې صدیو کې پروت چې تر اوسه پورې زموږ په میلیونونو ښځې په اسلامي هېوادونو کې بې سواده دي یا بې لوستې دي. دا خبره زه تاییدوم، مګر دې ته نه شو کولی چې د اسلام کمزوري ده وښیو، دا د مسلمان کمزوري ده. نو چېرته چې مسلمان ګټه نه ترې اخلي، ما نن سهار یو کتاب ویلی چې دا کتاب کې لیکل شوي وو چې یو زه به وروسته بیا په دې مسله باندې رڼا واچوم، د یو ډېر لوی مسلمان فیلسوف چې ابن رشد نومېده، ده اصلا یونانی حکمت تعبیر او تعویل او تفسیر که اروپایانو ته اروپایان وایي چې موږ له دوی نه دومره ډېر زده کړه چې له بعد مرګ خپله مسلمانانو دوی نه هېڅ هم زده نه کړه. اسلام رامنځته کېدو سره دوه پېړۍ وروسته، یعنی په اوومه میلادي صدۍ کې اسلام مبارک دین رامنځته شو، او دوه صدۍ وروسته چې نهمه پېړۍ کېږي، له نهمې پېړۍ میلادي نه تر پنځلسمې او څوارلسمې میلادي پورې صدۍ پورې دغه پنځه صدۍ چې وې دغه د اسلام ډېر غوره تاریخ، ډېر طلایي او د اسلام د رنسانس دوره ده چې اسلام ډېر پرمختللی و په ټولو څانګو کې، په ټوله نړۍ کې دوی رڼا خپروله، په ساینس کې، په ټکنالوژي کې، په بشري علومو کې، په فلسفه کې. د عباسي خلفاو ډېر خدمت کړی ده چې دوی په څو پېړیو کې چې دوی قدرت درلود، دوی زیات د سانسکریت له ژبې نه، د روم د یا لاتین ژبې نه، او همدا ډول د این دوانو د جبو د جبو د چینایانو نه دوی در ټول کتابونه وش بارل او په بغداد د دوی علمی او کلتوري مرکز وو چې هلته دوی پوهنتونونه جوړ کړي دغه د اوسنۍ دوران لکه چې موږ وایو د آکسفورد پوهنتون دی یا د هاروارد پوهنتون د امریکا د په هغه وخت کې دغه د بغداد پوهنتون همدغسې یو له دې نه حتی زیاتره رول یې درلود او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه به دلته راتلل خلک او خلکو به پوهې ته زده کولې. اوس د دې لپاره چې موږ په مشخص ډول باندې رڼا واچوو د اسلام د مبارک دین او د دې د لاسته راوړنو اغېزې په لویدیځ کې اسلام طلایي دوره چې د اوومې میلادي صدۍ نه شروع کېږي او تر پنځلسمه میلادي صدۍ دغه پنځه پېړۍ ډېر د اسلام په اسلامي تاریخ کې د طلایي دوره ډېر د پراختیا دوره وه چې اسلام په ټوله نړۍ کې له هر لحاظ نه ټکنالوژي او ساینس له لحاظه ټولې نړۍ مشرتوب درلود. دوی هغه لومړنۍ لاسته راوړنه چې ډېر اهمیت لري هغه دا ده چې اروپایي مدنیت موږ او تاسې اوس پوهیږو چې اروپایي مدنیت بنسټ یې له یونانی مدنیت او یونانی حکمت نه شروع کېږي، یعنې د سقراط و ارسطو و افلاطون دوره ده. دغه دورې نه د منځنیو پیړیو تقریبا د لسو پیړیو په شاوخوا کې اروپایان ترې خبر نه وو، د خپل بنسټ نه دوی خبر نه وو. دلته اسلامي علما و دغه لوی خدمت وکړ چې دوی د یونانی حکمت دوی تفسیر کړ، دوی تعبیر کړ، دوی لیکنې پرې وکړې، دوی څېړنې پرې وکړې او دا لیکنې او څېړنې بیا بېرته په لاتین ژبه کې وژباړل شولې. کله چې لاتین ژبه کې وژباړل شولې اروپایانو رجوع وکړه چې موږ خو ډېر د فرهنګ بنسټ لاسه ورکړی وو، د بنسټ بېرته ومومو، بېرته م راپیدا کړو. ولیکن له بده مرغه موږ ګورو چې په وروسته د اسلام د طلایي دورې نه چې په اروپا کې زیات اغېزې درلودې، حتی تر دې اندازې پورې چې یو بل کتاب ما څو ورځې د مخې کوته، نو دلته د دې کتاب کې لیکلي وو چې کله به چې ان مسلمان په منځنیو پیړیو کې په اروپا کې د مترادف د فیلسوفو، که چېرته به یو مسلمان را پیدا شو په لندن کې، پاریس کې، ویانا کې یا برلین کې، نو اروپایانو به ویل چې نن ورځ مسلمان راغلی دی، موږ کار ته فیلسوف راغلی دی چې زو موږ ارسطو او افلاطون زوی نه زده کړو. د ساينس په برخه کې هم اسلام خپل اغېزې پریښي دي او خپل لاسته راوړنې لري، ډېرې لویې لاسته راوړنې لري چې تر اوسه پورې دوام لري په لویدیځه نړۍ کې. دلته د مثال په ډول کیمیا، خپله دغه کیمیا د علم په بڼه باندې دا د مسلمانانو ابتکار ده، د اسلامي علما و، ځکه دوی اوس کیمیا رامنځته کړلې د کیمیا علم. همدا ډول هندسه، نجوم او ریاضی. په هندسه او نجوم کې خو زر کاله د مخکې په اسلامي هیوادونو کې رصدخانه وې، دوی به د نظام شمس په مختلفو اجرامو باندې به څېړنې کولې، تحقیقات به کول، دوی دومره مخکې وو. او بل د ساینس په برخه کې زه کولی شم چې د ابو جعفر محمد بن موسی خوارزمی نه یادونه وکړم چې هغه د ریاضي کتاب دغه د اعداد او سیستم او بیا د اعداد او سیستم د معادلو حل کول په دې سکه، حتی د کمپیوټر کولای شو د کمپیوټري لومړی معادله او لمړی اصول او قوانین محمد بن موسی را مسته کړی دي، ځکه هغه د اوس موږ د انګلیسي کې دغه اعداد ګورو، د اعداد ټول عربي دي، له عربي نه اخلي، او دغه آثار د خوارزمي ټول وژباړل شول په لویدیځ کې، او په لویدیځ کې له دې آثارو نه استفاده کېږي. کله فیض جمال الدین افغاني چې پاریس ته راغی، نو د څه ولیدل؟ لویدیځوالی ولیدل، چې د دوی ټولنیز پرمختګ یې ولیدل، د دوی سوله، د دوی په منځ کې د خپلو خلکو ترمنځ سوله ایز ژوند ولید. نو د ناری کړه چې په اروپا کې خو اسلام شته خو مسلمان نشته. نو په پای کې زه باید دا یادونه وکړم، لکه چې ما په سر کې وویل، چې اسلام د مدنیت دین ده، اسلام د سولې دین ده، اسلام د زغم دین ده. بېرته لومړي صدر ته لاړ شو، د وخت چې محمد صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، د لومړنی دولت د اسلامي بنسټ کېښود. په دې دولت د شوراګانو له خوا نه اداره کېده. په دې شوراګانو کې یهودو شورا هم وه، د عیسویانو شورا هم وه، او محمد صلی الله علیه وسلم دوی قبول کړي وو. په حیث د یو عادي غړي او په حیث د مساوي حقوقو دوی ته حق ورکړی وو. نو زموږ ځوانانو ته زما هیله دا ده چې زموږ ځوانان که چېرته دوی غواړي چې اسلام زده کړي او په اسلام باندې پوه شي، دوی کولی شي په هر پوهنتون کې، زه مطمئن یم چې په استرالیا کې په هر پوهنتون کې اسلامي دیپارټمنټ شته، او په اسلامي دیپارټمنټ کې دوی کولی شي چې په هر برخه د اسلام کې، په قرآن پیژندنه کې، په فقه کې، په فلسفه اسلامي، فلسفه کې، اسلامي تاریخ کې، دوی کولی شي خپل زده کړي وکړي. او له نیکه مرغه د ستا ځینې ځوانان د ښه استعدادونه زوینه مالیدلي دي په پوهنتون کې، چې راغلي دي دلته په هغه اسلامي برخه کې خپل زده کړې کوي، خپل تحصیلات مخکې بیایي. نو په پای کې زه بیا هم وایم چې زما نظریات دی دکه ما خپله په دې برخه کې زده کړه نه ده کړې، صرف په حیث د یو څېړونکي او یو د پوهنتون د عضو په توګه باندې ما دغه مسایل عرض کړه، او خدای تعالی دې وکړي چې زموږ ځوانان له دې ونه زده کړه وکړي.